یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوریاس نوری هر کله کوم او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا د افغان ځواکونو د ښه تجهیزولو او د غلط پر پاکستان فشارونه به د دې سبب شي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ښه نتیجه ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د امنیتي حوزو له امیرانو او اداري مرستیالانو د ازموینې د اخیستو په مهال وویل چې د اصلاحاتو په ترڅ کې دا لړۍ به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالي شکایت لري، او د امریکا استازو جرګې یوه لایحه تصویب کړې سو د تیرې میاشتې په څیر د فدرالي تارو تعطیل مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کیږي او له منځه ځي.
ښاغلی وزیر دا خبره وروسته لاغه کړی چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 15 میلیارد ډالر وشو. خو بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي چې امریکا باید د دومره ډیرو پیسو د لګښت پر ځای افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې پاکستان کولی سي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال جان سولیوان پرون د دې هېواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د یوې سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان کولی سي وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل
They certainly have the ability to urge the Taliban to do so. What we believe
they way yaqinan dui yani Pakistan da wartialari che par Talibano ta sul khabaro ta da hazre do par kha kitin gar ukre mush ham darang bawar la ru che dui kawalai si Taliban pa Pakistan ki la khondi zal u basi dui shay wun si kawalai che Taliban da sul da khabaro mest last ni wel ra wal kho dui marasta kawalai si au dui da Talibano ha khondi zal la man zawalai si chiri che dam gadai faliyatuna kawi تیرونه په کابل کې لا خنړی یو بریدون وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل امریکا به نور له طالبانو سره د سولې خبرې و نه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیشن په پرز امریکایي سناتورانو ته ویل چې د ولسمشر ترامپ هدف د طالبانو یو شمېر ځنګړي عناصر و چې تاوتریخوالي ته ژمن دي او خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي ویل افغان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو د دې عناصرو په اړه ورته نظر لري. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل سوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه سون توکې، او هم له څو میاشتو د خوراکي توکو مرستې پرې بندې سوي دي. بل لوري ته د پکتیکا والي په برمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني او وایي چې له پیله د خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وشو چې څومره د مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډي یې خوشی کړل، خو خوراکي توکي دوی ته ور نه کړل. نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپلې مرستې وځنډولې، خو ځایي ادارې ډاډ ورکړ کچېرې دوی سره مخکې له مخکې د مرستو د انتقال موضوع شریک سي نو دوی به یادې مرستې کډوالو ته ورسوي. د امریکا استازو جرګې یو لایحه تصویب کړه چې د تیر میاشتې په څیر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. استازو جرګې د لایحه پرون په 215 موافقو او 102 مخالفو رایو تصویب کړه. دا د اکتوبر له لومړۍ د مالک لپایل رئیس 15 ورته ارقام دي چې اخیستل کیږي. اوسنۍ موقتي لایحه چې د مارچ تر 23 د حکومت لګښتونه برابروي اوس د سنا جرګې تصویب ته هم روانه ده. دا لایحه له هغه څو ساعته وروسته تصویب شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل په موافقه کې د کډوالو قانوني لایحه شامل نه وي، نو خوش پسی چې د حکومت تعطیل وګوري. سنا جرګه هم تمده نن په دې لایحه بحث وکړي. په امریکا کې ځینې وختونه حکومت ته یو شمېر فدرال ادارو لګښتونه ځنډوي او کارکوونکي یې له معاش پرته کار ته راغوښتل کیږي. او وروسته خبر ده چې یو ایرانی ولس له امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندان ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګانسر چې په واشنگټن کې دی ویلي، سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه، خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ستون سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف پخوانی کارکوونکی باقر نمازی شاوخوا 2 کاله مخکې تهران ته تللی و، خو څو خپل زوی وګوري، خو دواړه له دښمنو بهرنیو هیوادونو سره د همکارۍ په تور په 10 کاله باندې محکوم شول. د خبرونو پای.
لفرې بازاهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشار نه کیږي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي.
او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کیږي او له منځه ځي.
د افغان ځواکونو د مجهز کولو او د غراس په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه مو د امنیتی چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د امنیتی حوزو له امیرانو او اداري مرستې اعلانو د ازموینې د اخیستو په مهال وویل چې د اصلاحاتو په ترڅ کې دا لړۍ به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان بیا د غزنی امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت څنګه راتلونکي دوبی لپاره خطرناک دی غزنی خلکو ته.
په نړیوالو مسایلو کې د تایوان د وروستۍ زلزلې او د چین له خوا ځانته د دې سیمې د خلکو د نږدې کېدلو د نږدې کولو د هڅو په باب اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشارونه کېدای شي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړي چې د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره 45 میلیارد ډالر بودیجه ګړې شوی. په دغه بودیجه کې د غرض د افغان ځواکونو تجهیز او د هغوی پیاوړي کول هم شامل دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اکرام الله اکرام پری د دفاع وزارت د ویاند سره غږېدلی دی. اکرام صاحب مهرباني.
وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان جګړې لپاره په روان 2013 میلادي کال کې د 45 میلیارد ډالرو د بودیجې د ځانګړي کېدو د وړاندیز اعلان وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي دغومره پیسو لګښت به د تروریزم په وړاندې په مبارزه مثبت تاثیرات ولري. د دې وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزېږي هماغومره د تروریزم د لمنځه تلو امکانات ډېریږي.
چار څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تخوي کیږي په مغه اندازه باندې د تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا سره مرسته کوي، په مغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او له منځه ځي.
خغلی وزیری دا ونه ویل چې دا پیسې به په کوم برخو کې په مصرف باندې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر امریکایي رسنیو د راپور په حواله د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان جګړې لپاره 15 میلیارډ ډالر بودیجه ځانګړي کړی ده. د امریکا رسنیو د پینټاګون د آسیایي برخې د مرستیال رندل سریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارډ به د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو، 15 میلیارډ پر افغان ځواکونو او 1.8 میلیونه نور به په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او امریکایي پوځیانو ته د لوجستیک په برخو کې مصرف شي. خغلی سریور چې 13 ورځې د امریکا سناتورانو ته خبرې کول دا ونه ویل چې پاتې نورې پیسې به په کومو برخو مصرف شي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو او د افغانستان وسنی وضعیت ته په پام سره ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې د هغه به بشپړوي او دا ورته پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای امریکا باید د دومره لګښت پر ځای افغان ځواکونه خ تجهیز کړي.
چې دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه گذاری یا پانګه شونه زمونږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، د فکر کوم دا ډیره ګټه نه یوازې زمونږ حکومت او زمونږ افغان ملت سره دي، د دې کومک به وشي ناتو سره امریکا سره. د هغوی په ځای چې دوی خپل مصرف بې ځای لګوي یا دوی طرفات ورکوي دغه پیسې مونږ ته راکړي زمونږ حکومت د لارې مصرف کړي، زه فکر کوم دا ډېر مؤثر تمام شي.
خغلی عرفان ویل په تیرو 12 کلونو کې امریکا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړې خو نتیجه یې خنوا ده. هغه په وینا اوس پکار ده چې د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو په تجهیز لګه خوشي، ځکه په وینا دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مثبت تاثیرات درلودلی شي. بلې نورې سي
بله اکرام مننه. بیا هم په موضوع کې تم کې یو قدر منوریدونکو و امر دل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او د غراز پر پاکستان فشارونه کېدای شي په افغانستان کې د انټروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دا وروسته له هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2013 میلادي یعنی روان کال کې به د دې هیواد پوځي لګښتونه 45 میلیارد ډالر وي. په دغو 45 میلیارد ډالرو کې دغه راز د افغان ځواکونو د تجهیز او د هغوی د پیاوړي کولو لپاره هم ځانګړي بودیجه په پام کې نیول شوې. خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تیرو څو کلونو مرستې تر ډېره په ځای نه دي لګېدلې، ځکه نو نویو مرستو ته باید یو نوی منل شوی میکانیزم جوړ شي. له دې ډلې یو هم د امنیتي چارو کارپوه صدیق ساحل د ازادي راډیو ته وویل چې د نوې اعلان شوې مرستې څخه باید د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او عامه پوهاوي او دغه راز مکافاتو کې ګټه واخیستل شي. بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي ساحل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې دا مرسته له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري.
بلې، بغیر شکه څخه دغه کم پیسې چې په تېر 13 کالو کې مصرف شوي دي، دا هم د مشوردهي او آموزش یعنی تعلیمي تربیې په برخه کې، خصوصا د افغانستان د مسلح قواو مسلح پوځ د تسلیحاتو د تقویه کېدو او دا ډېر مهم اغېز درلوده. مشروط په دې چې دغه پیسې کم چې په تېر 13 کالونو کې په یو خاص منل شوی علمي میکانیزم باندې متخصصینو تر نظارت لاندې دا دغه مصرف رسیده، په یقیني توګه نن موږ ډېر لاسته راوړنه درلوده. ځینې موانع هم په دې ارسته کې موجود و، او دا چې اوس دغه نوی پیسې 2013 کال کې په نظر کې نیول شوی ده چې دغه پیسې باید په یو ډېر ښه منظم منل شوی میکانیزم باید په مصرف ورسیږي، یو ښه سکیفل ورته جوړ شي، نه دا چې د مفتیدینو لاسته ورسي او مفتیدین ترې منفي ګټه ترسره کړي.
سایل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په تیرو 12 کلونو کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو نتیجې مثبت نه وي، اوس چې په 2013 کال کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په روان 2013 کال لپاره 15 میلیارډ بودیجه ځانګړې شوې د افغانستان د جګړې لپاره، اوس فکر کوي ولې په دې کال کې دومره ډېرې پیسې ځانګړې شوې؟
دا مسله خو د امریکای متحده ایالاتو د متحدینو لیدلوری ده چې د هغوی د جګړې ابعاد څومره پیشبینی کوي، او دا تهدیدات منطقوي تهدیدات دي، خصوصا داخلي منابع او خارجي منابع کوم چې اعتراف کوي چې په داخل افغانستان کې د شلو سازمان تروریستي شبکو څخه زیات دلته فعالیتونه کوي او د دغه تروریستي شبکو د مهارولو په خاطر باندې احتمال د دې لري چې دغه مصرف په دغه خزینه یا دغه لګښت په نظر کې نیول شوی وي د سپین ماڼۍ لخوا یا د پنتاګون لخوا. او بل دی آموزش یعنی تعلیم تربیه موضوع مطرح ده چې
سایل صاحب د روسي پښتني په توګه دغه کوم مقدار پیسې چې مونږ یاد کړی چې د افغانستان جنگ ته ځنګړي شوې دي د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې او پیاوړتیا باندې څومره مثبت تاثیرات درلودل شي؟
تر اتلس کلونو کې هم تاسو متحده ایالات او دغه متحدین د افغانستان د حکومت تقاضا باندې نه دي توانیدلی چې افغانستان پاوز تمویل کی تجهیز کی په مدرن صلاح هغه صلاح چې فوقیت لري د جګړې په میدان کې او دلته اپو هوای په ساته دی افغانستان چې د خلک پوښتنه د تروریزم او تعریف لري خپل هیواد مثلا زمينه ورته مسایتي چې د اقتصادي د کار زمينه د انکشاف اقتصادي د بنا زیرمه او چې د افغانستان د بیکار ولس چې لاس میلیون شاوخوا کې فقر حاکم ده او بیکار ده دغه بیکاری لمنځه لاړ شي نه تروریستان به وي او دا خلک به د پوهاوی په سیوري لاندې ده او دوی به پوه شي او بیا به خپل دوست او دښمن وپیژني.
د امنیتي چارو کارپوه صدیق ساحلو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه په کابل کې د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغان خزینه سوداګرو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف د امریکا د پرختیایي ادارې لخوا جوړیږي. نوموړي وویل دغه نندارتون چې دوه ورځې به دوام وکړي د افغان خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو لپاره به 10 غرفې جوړې شي. ښاغلی پسرلی هیله وښوده چې په دغه نندارتون کې د افغان خزینه سوداګرو تولیدات ښه بازار ولري. د هلمند ولایت د سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول جوارو او پنبې لپاره د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله کروندګر اړ دي چې خپل محصولات د خرڅلاو لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ولیږي. د دغه ریاست مشر نظر محمد نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا شي د دوی اقتصادي وضعیت به ورسره ښه او د کوکنارو له کښت نه به لاس واخلي. افغان کروندګر هم د دوی د کرنیزو محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله شکایت کوي او وایي باید مسؤلین دې برخې ته پام واړوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 80 او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 600 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمې یو نړیوال موضوع راخلو. پرون په تایوان کې سخت زلزله وشو، یو شمیر ودانۍ ونړولې او لږ تر لږه 2 تنه وژل. چین غواړي چې له دې فرصت په استفاده ځان د تایوان خلکو ته نږدې کړي. چین تل تایوان د خپل خاورې برخه امبللې او ویلې چې ممکن د زور له لارې دا ټاپو وزم له خپل خاورې سره یوځای کړي. دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي را سره په سټوډیو کې. د څاروان صاحب، کلمړې د زلزلې په اړه وایس چې څومره شدید او دقیقه مرګ ژوبلې څومره ده او آیامده مرګ ژوبلې ورسته شمیره ده؟
نوری صاحب مننه. د زلزلې چې د تایوان هوالین شارې د تایوان په وخت شپې په لسکمې دولس بجې ولرزه او شدت د رشتر په حساب شپږ اشاریه څلور درجه و چې تقریبا ویل شو چې ډېره سخت زلزله وه. د تایواني رسنیو د راپورونو پر اساس زلزلې یو شمېر ودانۍ نړولې دي. د تایوان په رسنیو او دغه راز د تایوان د خلکو له لوري په ټولنیزو شبکو کې د ویجاړو ودانیو عکسونه لیدل کېږي. په دغو ودانیو کې یوه لس منزله ودانۍ هم شته چې فکر کوم یو هوټل دی او ډېر کسان پکې ګیر هم پاتې دي. که څه هم په زلزله کې د وژل شوو شمېر تر اوسه دوه تنه یادېږي خو ټپیان زیات دي، تر 200 زیات دي او تر 200 زیات روغتونونو ته رسول شوي دي. زلزلې یو شمېر سړکونه، پلونه او لوړې ودانۍ سخت زیانمن کړي دي. یو روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د شاوخوا 4000 کورونو برېښنا قطع شوی ده. ځینې لوی لارې او پلونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي.
بلې څرون صاحب، هوالین ښار تاسو وویلې چې دا زلزله پکې ډېر تلف ډېر اورانی رامنځته کړې ده. څومره لوی ښار او څومره مهم دی؟ او له زلزلې وروسته چین څه ویلي؟ لکه څنګه چې مخکې مو وویل تایوان د چین لپاره ډېر مهم دی.
هوالین ښار د تایوان له مرکز تایپی څخه 160 کیلومتره لرې دی. دا ښار 100,000 نفوس لري او د سیلانیانو لپاره ډېر جذاب دی. دوی ډېر خوښ دي ډېر سیلانیان ورسي. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او تلی ویلی چې له لوی چین سره د تایوان د یو ځای کولو لپاره به له قوې هم ممکن کار واخلي. خو دا ډول پټکی سبب شوی چې د تایوان خلک د چین د حکومت په وړاندې حساس شي. د پیکینګ چارواکي هم د حساسیت ته اوس متوجه شوي دي. دوی پرونی زلزله یو فرصت بللی دی چې باید د تایوان له خلکو سره له دې لارې مرسته وکړي او دا خلک له ځان سره خپل کې او نږدې کې ځانته. په یو شمېر چینایي ښارونو کې د زلزله ځپلو لپاره مرستې ټولیږي او ټولی شوي هم دي. څو تایوانیانو ته واستوي او د تایوان خلک له چینه راضي او خوشحاله شي.
بله څرون صاحب، ډیره مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری بیا هم د افغانستان امنیتی مسایلو ته بیرته ورګرځو. د کابل ښار د شپاړسو امنیتی حوزو د امیرینو او مرستلانو بستونو لپاره د شاوخوا 400 کسانو څخه نن په کابل کې ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په لړ کې اخیستل کیږي او نورو ولایتونو ته به هم وغځیږي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال دغه مراسمو ته یا دغه ازموینه ته ورغلی او همدا شی بر سره د کابل استودیو وصل دی. وصال صاحب، کراته وایي چې دغه ازموینه چې نن واخیستل شوه په دې کې د برحال د کابل ښار د شپاړسو امنیتي حوزو امیران یا مسؤولین مرستلان هم شامل دي او که نوي کسان ټول څخه د دغو پوستونو لپاره واخیستل شوه او هغوی به په کارونو ګمارل کیږي؟
بله، ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د شپاړسو امنیتي حوزو د امیرینو او مرستیالانو د بستونو لپاره د څه باندې 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه او همالته د دوی د نمرو ورکولو لړۍ پیل شوې ده. دوی وایي چې په همدغه ځای کې به هغه بریالي کسان اعلانېږي تر څو دغه پروسه په شفافیت سره پر مخ ته لاړ شي او وروسته پکې لاسوهنه ونه شي. بالکل ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ویم چې اول یو څه خبرې مخکې تر دې چې کورنیو چارو وزیر ته لاړ تر ورسیږي، ویل کېدل چې ښایي هغه کسان چې اوس برحاله د حوزو امیرین دي او یا هم اداري مرستیالان دي، هغوی ته په دغه ازموینه کې د ګډون چانس ورنکړل شي. خو کله چې کورنیو چارو وزیر راغی، هغه ویل چې د کورنیو چارو وزارت ټول منصوبین کولای شي چې په دغه ازموینه کې ګډون واخلي. یعنی هغه برحاله امیرین هم د حوزو په دغه ازموینه کې ګډون لري، هغوی هم ازموینه ورکړه او هغوی هم برخه لرله، نو دوی هم په دغه پروسه کې شامل دي. نوري صاحب،
وصال صاحب، وایس احمد برمک نور څه وویل په وروستیو کې په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته د کورنیو چارو وزارت هم د کابل ښار د امنیتي کمربندونو د پیاوړي کېدو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د اصلاحاتو په ترڅ کې دغه راز امنیتي تدابیرو ته هم جدي توجه زیاته شوې ده. څه نور د اقداماتو یې څه وویل؟
بله، بله بله هغه ویل چې موږ په ټول افغانستان کې د امنیت ټینګښت ژمنیو او دغه لړۍ چې پیل شوې ده د ازموینې او د امیرینو د بدلون دی ویل چې په نورو ولایتونو کې اته د امنیت قومندانانو کچې پورې به د کسانو په بستونو کې هم بدون ناراضي تر سو امنیتی وضعیت لدې سره خشي او هغه کسان چې وړ دي او استعداد لري او هغه خلک چې واقعا کولای شي په رښتینې توګه خلکو ته خدمت وکړي او د امنیت د تامین لپاره کار وکړي هغه سیرې به دوی پیدا کوي او په بستونو باندې به ګماري تر سو لدې لري په ټول افغانستان کې په ځنګړې توګه د کابل ښار په امنیت کې خواله راشي بلخو د دغه ازموینې یو شمېر ګډونوالو سره هم مال په سیمه کې خبرې وکړې که څه هم یو شمېر کسانو په دغه ازموینه باندې د شفافیت باندې سناسه ناهیلي دوی ښودله او ډېر باورمن نه ول خو ډېری بیا په دې باور ول چې دغه پروسه به په شفاف ډول باندې پر مخ ځي او هغه حق به حقدار ته سپارل کیږي
بلې وسال سب ډېر مننه بیا هم له امنیتي موضوع لري نه ځو البته زو غزنی ته په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان د غزنی امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي که هم په غزنی کې یو شمېر سیمو کې په وروستیو کې عملیات پیل شوي خو دوی وایي چې دغه عملیات یوازې په نوم ترسره کیږي د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري
د غزنی ولایتي شورا او ځوانان اندیشنه لري که په دغه ولایت کې پر روان ژمی کې وسلوال طالبان ونه ځپل سي نو دغه ولایت به پر اتلونکي دوبې کې د وسلوالو طالبانو لاسته ولويږي دغه د ولایتي شورا غړي او ځوانان دا کوي چې دغه ولایت امنیتي مسولین په صادقانه توګه د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات نه ترسره کوي او یوازې تشپنو عملیات کوي د ولایتي شورا مرسیال امان الله قمرانی د چهار شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې چې افغان امنیتي کونو لتیرو لس روز رئیسی د نمبر دهانیم په نوم د وسلوالو د زپلو په هدف عملیات پیل کړي تر اوسه پکښې کومه سیمه د وسلوالو لشتون څخه نه ده پاکه کړې نو موړی وای ځکه افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سیمه نه پاکي د دې په خبره چې د غلط عملیاتو تجارتي باندې خپل کړي او د دې ګټي په خطر کې لویږي
د غزه ولایت امنیتي وضعیت دراتون کې دوبې دي پاره خطرناک غزنی خلکو ته او دغه دوه واره عملیات چې په غزنی کې پلاني خو هغه عملیات هم داسې تجارتي بڼه لري په کب د مخینونو یې هغه د اشې پیسې او تیلو تړولو وو زما په نظر دغه د اشې پیسې او تیل کمای کول سهار د شپې به ورغلو ماښام بیا عملیات وکړو ماښام تر سهار تر سبا مازدیګره پورې بېرته به راووتو
لدی سره زیات خبریال محمد ابراهیم امیری هم ورته سرګندونی لري او وایي چې دغه تل د افغان پوز د روانو عملیاتو زیان تر ډیره ملکی خلکو تر رسیدي نو وسلوالو طالبانو ته نو موړي وایي افغان امنیتي ځواکونه یوازې ورځ تیروي او خپل امتیازات تر لاسه کوي
د تشکو ډیر سیمو کې خلک عملیات سره کوي عملته د ملکی خلکو کومه وستل کوي او د ملکی خلکو ته تر وسلوالو طالبانو ملکی خلکو ته زیات لا پاته وري نو ډیر هم چې موږ خلکو سره خبرې کوو یا مخته سیمه کې یو ډیر مخته معلومات راکول کیږي یا موږ چې څه ویني په سترګو باندې یوازې خلکو ته خوږی جوړوي او یوازې خلک څنګه وي یوازې خلکو باندې خپلې سیمه خپل کورونه پرېږدي تاسو وګورئ په منګورو په قرباغه په دغو سیمو کې عملیات روان دي د څو ورځو راهیسې تاسو یوازې په لومړي ورځ باندې شپږ کده ملکیان ووژل چې پوکي ویلې ماشومان ورو
شاغلی امیری زاتوی چې دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ یوازې ودانی د افغان پوځیانو په لاس کې دي او پاتې نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي د ولایتي شورا غړي او ځوانان د غندېشنې پر داسې محل شي چې په دغه ولایت کې هر ورځ او هر شپه افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت وي چې د مسولینو په خبره زیاتره وخت بریا پکښې کې د وسلوالو طالبانو وي په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسولین د ولایتي شورا او ځوانانو د دغه ادعاو په اړه څه نه وایي خو وایي چې په دغه ولایت کې عملیاتو ښه پایله ورکړې ده د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال محمد زمان وایي چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت هم اوس ښه شوی ده
دغه عملیات روزمره موږ خپل مکمل په هغه د رسنوي لري نه چې د چیرکی کې هغه موږ خود نه تاسه دغه عملیات کامیاب عملیات چې تاین درلودي او د مسلمانۍ کې د دغه وضعیت د غزنی امنیتي وضعیت د غزنی تاسو خپل ګوري چې په دې کې په خوانی تهدید چې موجود وو هغه د مابین ته لیدل
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه ځکه پرمختګ نه سي کولای د ده په خبره چې د سرتیرو شمیرې کم دی. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو ویلي و چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روان عملیات یوازې تجارتي بڼه لري.
ستاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زما محمد داس یمن خیر لغزنی خبر کوم اول آزادی رادیو کارکون کے تے ٹولو تے سلام علیکم بعد لو سلام ولی پدا غزنی کی دا کلینک دی اس دا زنانہ ورسی یو دانا واکسین ورکوی نور نه ګولۍ ورکوی نه سی ورکوی دا ټول کلینیکان دی په کندهار کې مو ورکلو وادر دی کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول دي څه یو بل شی دلته سی ورته کتی واکسین کینانو زنانه ته ورکې نور شی نه ورکوي آزادی راځي چې مننه کوم چې دا دما پیغام نه شریکي والسلام.
ہلو السلام علیکم آزادی راڈیو ٹور کر کون کتا سلام نوڑان دیکھو حالی ما دا کنار نا خبری کون دا غلطا دا پولیو یو نوی ویروس یا معشوم بانی خور شاید او سب شاید ولی دا پولیو کار کون کی دا غر اپورٹ نوار کردی دا غر پیخا دا راڑی ولسالی دا دو کلام پکلی کی پیخا شاید دا سلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د آزادی رادیو دریز نه دے
پام دې سره د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخخه خزو په یوې نوې لړۍ کې د زهره حلیمی په نوم یو نوې مخخه خزه در پیژنو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چفریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولای سي. د دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیري دا خبره وروسته لاغه کړي چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 15 میلیارد ډالر وشو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کولای سي چې افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې دا خبره کړې ده. د پکتیکا د بارمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي رسول سوي. د پکتیکا والی په بارمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني خو وایي چې له پایله د خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وشو چې سمود مخ کې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپل مرستې وڅنډولې. د امریکا استازو جرګې یو لایحه تصویب کړه چې د تیر میاشتې په څیر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. استازو جرګې د لایحه پرون په 215 موافق او 102 مخالف رایو تصویب کړه. یو ایرانی ولس له امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندانه ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګینسر چې په واشنگټن کې دی ویلي سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه، خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ورستون سي. او د برېټانیا یوې قاضي د ویکیلیکس ویبپاڼې د بنسټګر جولیان اسانج د نیولو حکم تایید کړی. له دې سره د اسانج قانوني موقعیت چې له 5 کلونو راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې په خپل حال پاتې کېږي او کوم بدلون پکې نه راځي.
مخکخي خزي
وړاندې مو د مخکخي خزیونی زی خبرونه ته زه یوسف زدران هر کلی کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مدازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت لوپونځي څخه فارغه شې او د کابل اوسیدونکو ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت لوپونځي څخه د فراغت وروسته 4 کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخې مسوله پاتې شوې. هغه د ماسلې په دوران او لوپونتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنه او ګڼو نورو برخو کې لخلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤله ده. په دا سال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی؟ هغې څرنګه په دې برخه کې کار ته ملا تړلی، هدف ته رسېدلې آسان که سخت و؟ دا او ګڼ نور موضوعات د مخکې ښځې په روانه خپرونه کې له زهره حلیمی سره څېړو. چې له نیکمرغه زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره، زموږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، خیر اوسئ.
او امید چې ستاسو څخه په بېلابېلو برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکه او څنګه دغه ځای ته ورسېدئ؟
مننه، زه په کابل کې زیږېدلې یم او دلته مې ژوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پوهنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شرایط کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس د څنګ سره.
یعنی هم درس مو وایو هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من هیڅ ترینر جندر په بخش که مسئول کار میکو او هلته ما ترینری وکړ څه باندې څلور کاله. موږ هلته ډیر کار کوو او اداراتو ته به کلو برنامه بم دایراولې، کمپاینو کې بم شرکت کوو او کمپاین د من خوشونت په اړه او مشارکت سیاسي د ښځو چې څنګه دوی ښځې کولای شي ونډه واخلي په مشارکت سیاسي کې او د دې حقوق چې کوم حقوق دوی ته په قوانینو کې مد نظر نیول شوې دي، دا کمپاینونه او دا برنامه ورکشاپونه کله به مرکز کې وکړه په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایتو کې زموږ همکاران وکړل او زه به ډیر هم دا مرکز کې ډیر هم اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دی ځایونو کې او موږ به ښځو ته پکیج معلوماتي بم آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دې د حقوقونه پښتیبانی کوي او څنګه دوی کولای شي په استدلال د غوي قوانینو د خپل کار ته ادامه ورکړي او د خپل ځان نه دفاع وکړي شي. او دا کارونه هم کول په ښځو وزارت کې بعض نور قوانین، قانون مدني و اسناد بین المللي در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غونډه یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات و چې موږ به ترین ورکوو او
تړل به مو خلکو ته مرسته. او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخې روزون کې پاتې شوی یا ترینر پاتې شوی؟ اصلا خرج موږ اوردون کې پوي شي که څنګه تاسو ولې چې دې برخې کار کوي عموما دا برخه چې تاسو ولې جندر برخه کې ترنر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي؟
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې، د سطح کاري کې، د سطح آموزشي کې راولي. که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي په چوکاټ اسلامي کې، ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، ځکه دوی خپله وپوهېږي، خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي. په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي، یو څوک باید باسواد وي، د احکامو نه باخبره وي. اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي. که تاسو قرآن وڅېړئ، پنځه سوه احکام دي، هغه پنځه سوه آیتونه په هغې کې احکام دي، یعنی په هغې کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړی او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقیږي. مثلا ډېر شیان دي باید ښځه د هغې نه باخبره وي. تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغې د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري. دا ډېر مهمه ده چې ښځه هم باید تعلیم ولري، ځکه ښځه لومړی معلمه ده یا لومړی ښوونکې د خپل اولاد ده، د خپل کورنۍ ده. هغه اولاد که هر څنګه جامعې ته تقدیموي، هغه د مور د لاسه دی او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي.
مننه. تاسو د شریعت د پونځي محصله وی او تر څنګ مو تاسو له کار مهم کو، دغه کار ستاسو په زده کړو بیا اغیز خو نه درلود؟
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي. کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو، کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو. اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو، زه به نورم واداره کول مچا بل پاڼه یې مولولم چې په دې کې څه راغلي د جامع پاړه، په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځې د پاړه یا د نارینه د پاړه. یا مثلا موږ به نامه ته بوکلیتونه او درس نامه او هند اوت او شیان به ما آماده کول. ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک او چې په خپل کار کې دا غي نه ګټه واخلم او کله بس تومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زای یاور وظیفه ته بیا د وظیفه نه لاړه ش پنتون ته. خو انسان سازګاری لري ځان عیاروي عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسي.
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کاوه، خو تاسو د شریعت د پونځي محصله وي یا لږه څخه فارغه شوي، دا کار مو چې کاوه څومره ستاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په هغه چوکاټ کې وي؟
تاسو تاسو که وګورئ مثلا زمون قوانین دي، قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوي. کله به چې مونږ کومه ماده د قانون بم تفسیروله چاته یا اوریدونکو ته اشتراک کننده د برنامو ته ما سره به کومک کوو. مثلا ډیر ځایونه کې وو چې مونږ سره به مخالفت کوو چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بم چې مونږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادي اهلیت د واده اهلیت کله رامنځته کیږي کله او اهلیت حقوقي کله مونږ ته خلکو ویل چې تاسو مونږ فامیلونه د لارې نه باسي، تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ آتش پړس کلن شي الک هاتلس کلن شي بعد هغه نه د واده اجازه لري؟ مونږ به ورته ویل چې په اسلام کې سن بلوغ راغلی دی، یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري. مونږ ته په دې کې ماته اساني راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره.
او بیا څومره خلکو بیرته در سره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې، څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل؟
نه، دا تر حد ډیر ښه وو. هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیه تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکئ، بعضې به هغه کول منل به سمه ده مونږ ارو. اما بعضې داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهیږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده اما خپلې خبرې ته شلګي کوي او بعضې فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوتریته او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حال کې هغه داسې نه ده که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو همدا دی چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي، شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادی وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یو مزله وي. باید کورنۍ د خپل اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسې استدلالونه وو چې تاسو فرزن کار دی وکړئ، تعلیم دی وکړئ، تحصیل دی وکړئ، دې ځای ته ورسیږي، کنه د کور لخوا هم دا لیوالتیا وه، څه رقم مو دا وضعیت؟
زه په یو روشن فکره کورنۍ کې شکر دی چې یوما او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې وي، دا ډیره ښه وو. او دا موږ هماغوی پشتیبانی وه چې زه دیزی ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به وو، د مشران به وو، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده. اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه، ترخې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دی ښه وي، هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولی، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهیږي، لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرضاً پلجونو باندې، هلکانو باندې، خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کی. مثلا داسې د نه غواړي چې جنکیان فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کیږي، هغوی پنتون خصوصي ته لیږل کیږي که هلکان پنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق د نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه وسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کول، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیان نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وځه کول او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، تا هغه نه ښه دی چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجب غریب نظریه شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کې به مبارزه څنګه وي؟
واقعا آسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه و مسونیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړي دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅوک هم ونه غواړي چې رانشي، که زما په یوازې بل څوک هم ووایي به چې نه امنیت نشته، زه نه ځمه، کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو، تر کله به امنیت بهانه کوو. چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده او امنیت نشته، او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یې، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یې خبر چې کله به امنیت یې کله به نه یې. خو راځئ چې کار وکو، راځئ چې خپل اهداف ته ادامه ورکو، تعلیم وکو او کار وکو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی، نه امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زمونږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی. هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې، یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی، باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپل له دغه کار نه څومره راضی یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي، یعنی په قدرت کې. دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یې، او دا دید وجود لري په افغانستان کې، او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده، او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې، او نور داسې دوستان شته چې د دوی لپاره کار کوي. او یو قدې مثلا پلان دی وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې، چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 90 کال پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدۍ په اړه په دولتي ادارو کې تاسو د 30% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو اوس هم لا هم د نښنې وړ دی. د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته دلته، او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي، اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوې، ټرینر پاتې شوې، په دې برخه کې له خلکو وزارتونو سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی که نه؟ لږ کار کېږي ورته د ښځو وضعیت ته او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې سطح کاری کې، د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه دی؟
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډیر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي. مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دونه ګډون نه لري، هغوی نه دي. او بله مشکل دا دی چې معیارونه جګتلي دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري، او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرر کړي دي.
که هدف معیار وي، که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسیږي، دا خو بې ښه ده. خو که معیار روغتیا هدف وي، یعنې دا څه دي که نه، دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ، مثلا ډیر فامیلونه کله چې وي جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې د ورو کې ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسئ، معلمي به کوې دولسم بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو، دوی ته دولسمه که په ماموري دي په ادارات دولتي کې، دوی ادامه نه دی ورکړی چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې، یا لسانس شي یا ماستر شي دې کې کار وکړي. او دې ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړې، بعضن اولادداري ده واده نه یې کړي، یا نور مشکلات دي. یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي، هغه مشکل ډیر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده دي چې که د زمونږ لور د دارمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي، که یا ماموره کېږم هماغه دارمعلمین دي ووایي، او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي. څه د چ مسلک دی باید دغه په اړه تجربه ولري. معیار
اورا خو زهره، تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ، د جندر برخه مسول او ټرینر پات شوی، په افغاني ټولنه کې د خزو پوړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې کیو، په ډېر ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پویږي چې د خزو حق شي جوړیږي، سړی حق شي جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټول موضوعات بیا دا روان وضعیت مو زوروي کنه تاسو چې نه ښه حالات کیو؟
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی، او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی، یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي، هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري، او خپل هغه اقتصادي ژوند مختوی سي. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یو وظیفه وټکو. مثلا زه داسې څوک پیژنم که ښځې دي که نارینه دي، هماغه د اول ورځې نه چې په یو بس کې دوی کار کړی دی تقریبا 15 کاله 40 کاله کېږي چې په هماغه بس کې دوی کار کوي.
تاوتریخوالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم لږ ډیر خبرې پ وکړې. خپل فرزند یو مسؤول لی چې باید مساوات راولي، سړیو ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغو حق ته کار کوي؟
نه،
خو دوګونی چلن سره، توپیری چلن سره، دوغ موضوعات سره مخ کېږي.
کله چې زه ټرینر وم، دې موضوعات باندې به ډېر مخته کېدو. یعنی کله به چې اداراتو ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخته وړله، یعنی داسې توجه به، یا به ویل چې دا ښځه راغلې د ښځو په تاوان، به مثبتې خبرې کوي د ښځو په اړه باندې، دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګورې، مثلا بعضې شیان چې دفاع کوي بعضې د ښځو د حق نه، چې یعنی دوی خو اوس خو دي
که تاسو دفاع ونه کړي سړي خو بې کوي.
کله چې دا کار کوي، بعضن شته دي که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابوي. یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې، او بعضن رفتار ښیي بعضن نه یي. نو دا
څنګه مبارزه کوئ ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ که نه؟ چون تاسو خو دې برخې کې پاتې شوي یې، باید ورته دلایل ولري.
خب مهم هم دا دی چې باید مونږ په اساس د قوانینو او په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو، باید استدلال ورته ولرو، او څه مقرری او قانون چې دی چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دي، باید په هغه په اساس مونږ باید استدلال وکړو.
د ماشومتوب مو هم ورته څه درلودل، کله مو چې لوب کولې یوازې دلجونو خوا منیوله که نه هلکانو سره به م وي ماشومتوب کې؟
زه کله چې ماشوم او ما او زه کله چې پلار به باندې بویول او یا څه هغه به کوشش به کوم چې ماته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي او پلار ته دا مهمه نه و چې دا اجناس جنې ته دي او دا هلکانو ته دي کله زما به خو زه به خفه کېدم چې ولې زه رنگ رنگ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم دا خبر او داسې کله به چې لوبې هم کولې دا ماته مترانه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو یا لوبه به مې چې کولی د خپلو همزولو سره یا د چا سره زما ډېره نږدې ملګرې وه زما واژمه د ماما لور وه کله به چې ما هغې به ساتري کوله او به درېیم نفر به نه ځایدو مونږ منځ کې او کله چې زه مکتب دورې ته شوم مکتب کې یو مسه وه هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره هغه کې لیډرشپ و انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې و کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځته راغله بعد هغې نه ماته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي باید ښځې کار وکړي او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وي او د ښځې نوم اخلي او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ماته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او نور
نو د همزول یادونه دی وکړه اوس همزولي مخکې دي تاسو مخکې یو په کوم سویه کې دي تاسو په کومه سویه کې
ما چې پانتون ته راغلم یو کال تقریبا ما زده کړې وکړې بعد یو کال نه ما ورسره کار هم شروع کړ نو څو وخت مخکې زما یوه صنفی راغلې وه پورموت نه نوې فارغېده زما همکاران ورته حیران وو چې ولې دا د دې دونه کار کېږي او ته نوې د پورموت پروګرام نه فارغېږي دا څنګه خبر ده هغې ویل چې دې پیشبزکي وکړه کله چې درس وایي کار هم کوو موږ تنها درس وایو او کار هم وکړو
نو طبعا نن ځکه مخکې ښایي چې باید له اوریدونکو سره هم آشنا شي دا ټول ستاسې هڅې دي زهره یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوئ بېرته دې ته ګرځي چې ولور که اوریدونکو ته اشاره وکړه دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې البته څه کار ورته کېږي
بله کله چې زه په ښځو وزارت کې وم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې و په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
ډېر ناوخته نه ده فکر کوئ چې ولس کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کېږي
دا ډېر مخکې کار شوی و خو هغه
ولې تطبیق نه کېږي
بعضې مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعضې مشکلات و چې تطبیق ته یې راځو
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړي نه ځورېږي ښځې هم ډېر زیان ویني
بله دا واقعا یو غټه مزله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله فامیلو کې منځ ته راځي او یو هلک ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کیږي کله چې هغه خو حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم هغې مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي خو دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی دا دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت سمونږ مخکې کو چې بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین کې مونږ ته پیدا
کیږي زهره تاسو چې د شریعت په انځل وسته دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابېلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته غنې فعال مېرمنې معرفي کوو اوردونکو ته یو اندېښنه د اوردونکو دا وی چې ولې تاسو کار کوي څه جواب باید ورته وکړي تاسو ځکه چې تاسو شاید شری دلایل هم ولرې او شاید تر څنګ د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تابه مې دی په خپل ځړه مې دی یعنی چا په مانه فشار را وسینه کوم بل څه غلې چې ته باید یا کار وکې یا کار ونه کې زغواړه ما غت چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کما او دا ز خپل حق غنم او خپل مسولیت غنم ک نور څوک راځي ادارې ته کار وکې زه هم باید کار وکم
او فکر کوم تاسو د کار څه رنگوم راوړی څه نتیجې ورکړي دا په بیلابل وزارتونو کې فرزند په بیلابل برخو کې تاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه واسطه رسیدي د غوی د حقوقو دفاع کوم او زه په هغه کې کېږم په دې لاته کې کېږم چې څه قوانين دي یا طرز عمل دي په کوم اساس زه استدلال وکم چې دوی ته زه دفاع وکم او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو تاسو که څو وخت مخ کار ودیلې وي ډیر اندېښنه چې واچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو او ترنواله خزه ډیره کم دي په ولایاتو کې کله چې قاضی ورزي او خزه کول شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي اما بعض خلک په دین باور نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکي او خزه او نارینه لکه دوه بالا د پرندې غوندې په جامعې کې دی باید دواړه کار وکي
ډیر زیاته مننه تاسو له پیغامونو څخه تاسو په خپل کار کې لا بریاوي غواړو او مننه چې دی مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونې خبرونه کې ملمنه وي تاسو له پیغامونو نه ونړي مننه
مننه تاسو نه مو تاسو اوریدونکو
یو شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو والی تاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو